یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشې، د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل ان د قادر جلالوف سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې تقنیني کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله حل لاره نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د یو لړ دلایلو له کبله یې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلې نېټې ځنډولي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ته له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد اصل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیکمرغه مرژوب له کمه لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي، چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي، چې په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
ښاغلی تسل وایي چې په تیره نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیره شپه په مقر ولسوالۍ کې سوي ده. د هغه په خبره په وژل سوي کې د قادس ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال هم شامل دی.
د جګړې په نتیجه کې قادس لپاره د وسوالو طالبانو نومول شوی ولسوال صالح محمد فردل په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 تنه د دولت وسوال مخالفین ټپیان دي.
د بدغیس د والی ویان ومنله چې په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیره هم وژل سوی دی. د په خبره په مقر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې اول تېره شپه وسلوالو د ملي اردو پر یوه پوسته حمله وکړه. وسلوالو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د تخار چارواکي وایي چې د درقت ولسوال په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې د درقت ولسوال ډګروال محمد عمر د ماین په چاودنه کې نن سهار وژل سوی. د ولی ویان وایي چې دغه ماین د ولسوال په موټر کې ځای پر ځای سوی و چې چاودنه د ولایت د ودانۍ ته څیرمه سوی ده. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د غزني چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې 4 ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه د غزني ښار ته څیرمه په ارزو سیمه کې سوي ده. د ده په خبره په وژل سوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې که پېښه واقعیت ولري عاملان به یې مجازات سي. اخو د کونړ په مرکز اسداباد کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله 3 تنه مړ سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کور دیوالونه زاړه و چې تیر شپه په داسال کې ونړیدل چې د دې کور کورنۍ غړي بده وو. د شغلې دهقان په خبره په پیښه کې دوه ماشومان او د هغوی مور مړ سوي او 3 نور کوچنیان ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد به په 2019 میلادي کال کې په نړیوالو مسایلو کې لا زیات مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. میرمن میرکل د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جرمني به د نړۍ د سختو مسایلو په اړه پر نړیوالو حل لارو خپل ټینګار ته دوام ورکړي. انګلا میرکل په داسې وخت کې خپل د نوي کال پیغام تر ډیره په نړیوالو مسایلو متمرکز کړي چې ټاکل سوې ده د 2019 میلادي کال د جنوري پر لومړۍ نیټه، یعنې سبا، جرمني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2 کلنه دورې مشري پر غاړه واخلي. راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په اصل کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم لیک ورته ورته پیغام د امریکا ولسمشر ته تیر جمعه د یو نامعلوم چینل للارې رسول سوی دی. د ورسپانې په راپور کې دنه د واضح سوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي. خو راپور وایي چې په دغه پیغام کې د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې. او د روسیې محلي رسنۍ وایي چې په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه سوي دي. ویل سوي چې د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن سهار وختي ویلي چې په دې ودانۍ کې چې 110 کسان پکې ژوند کوي شاوخوا 48 اپارتمانونه زیانمن سوي دي. د وزارت په هغه اعلامیه کې چې تاسو خبري اژانس خبره کړې ویلي شپږ کسان له نړېدلې ودانۍ ایستل سوي چې درې تنه مړه سوي او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت ویلي چې د دې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو علت د طبیعي ګازو چاودنه وه.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل. سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله حل لار نشته. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د حقوقو پوهانو ټولنه بیا د جوزا تر لومړۍ نیټې ورخوا د ملي یووالي د حکومت دوام غیر قانوني او د ولس په زیان بولي. د دې کمیټي له مرستیال فضل سبحان مسبا سره مرکام لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې ولسي جرګې نن د افغانستان د 1409 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. د افغانستان د آزادو وبخیدا افغان ولسمشر دویم رسیال وایي سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نشي. پر دې سربیره به نور رپورټونه ولرو. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د پروګرامونو څخه هم یو پروګرام راخلو له مقصر اوسي. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله حل لاره نشته. د دې کمیسون رئیس محیدالدین منصف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا چې د انتخاباتو کمیسون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشرۍ انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کوم مشکل نه لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له خپلې ټاکلې نیټې د حکومت دوام نامشروع بولي او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو کاندیدانو په زیان بولي. په دې اړه به نور حال د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د 15 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ملي یووالي حکومت دوام نامشروع بولي، خو د مشرانو جرګې تقنیني کمیسون وایي که په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو او یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسون رئیس محیدالدین منصف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. که امکان د دې وای چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی وي نو ښه خبره وه چې قانون پلی شوی وي، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولای دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تېره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړ او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د یو دیرشمې پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه وشي. د دغه کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پرېکړه یې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. خغلی سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د لازم ظرفیت نشټواله نامنی د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د سب پس بهیر د رای ورکوونکو نوم لیکنه او یو شمېر نور ستونزې په دغه ټاکنو کې د ځنډ لاملونه یاد کړل. د وایي د سرطان د میاشتې په 9 به د ولسمشر د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او دغه شند ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي. د ولسمشر اغنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت قانوني موده د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي والی د حکومت دوام نامشو او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان پولی.
د دې لپاره چې ټول خلکو د همدغه 15 کالو مودې لپاره رای ورکړې ده، یو رزم کې تیریږي، نو د خلکو هغه اراده د ده په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډېر هیله مند یمه چې دغه موضوع کې دقت وسي او جدي برخورد دوستون د خو منځ ته راځي، مخصوصا نمایندان ډېر په دې کې زیان ویني.
د یادونه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید دی، که څه هم ښاغلي غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوم لیکنه نه ده کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ښاغلي غنی استازي له دغه کمیسون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې لکه وامو چې ولیدل د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم د 1290 لمریز کال د جوزا له لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والی د حکومت دوام غیر قانوني او د ولس په زیان بولي. زما همکار محمد واصل وصال د دغه ټولنې له مرستیال فضل سبحان مصباح سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د قانون له مخې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ملي والی د حکومت دوام څنګه دی؟
دی افغانستان دی اساسی قانون دی شپږمه ماده فراخواست دی ولسمشر کاری دوره پای ته رسیدي دی جوزا په لومړی تاریخ باندې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دی اساسی قانون دی شپږمه ماده فراخواست مستقل کمیسون د انتخاباتو لپاره رامنځته شوی او ورته مکمل قانون دی 110 ماده کې په نظر کې نیول شوی ده او ټول سیستم مخکې قانون گذار بازی کړی ده. دا چې اوس که انتخابات په خپل میاد سره نه تر سره کیږي، دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون صریح نقض ده. او د ولسمشر شتون دی یو دشم دی د جوزا د لومړي تاریخ نه ورهاخوا، دا په حقیقت کې هیڅ نوع حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقض قانون ده او په دې حکله دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مزباس ابدا چې د قانون له مخې د حکومت دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، دلته کمیسون هم درې میاشتنی ځنډ اعلان کړی دی، بالاخره څه حل لاره کېدای شي؟ اوس په دغسې وضعیت کې تاسو څه وړاندوینه کوئ؟
اوس خو داسې یو حالات سره کمیسون رامخته شوی ده چې یعنی حقوقي لاره حل خو ورته شتون نه لري، ولی مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې یا دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده، دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي. او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي، او هغه د انتخاباتو قانون یا هغه طرز العملونه چې په خپله کمیسون وضع کړي دي دې ته درناوی وکړي، عملي کړي. د دې ترڅنګ دغه لړۍ یو ځل وارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسون لخوا دي او که دا چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي او که د هر خوا. په دې معنا که چېرته ستونزې په دې کې اوسي چې کمیسون لخوا رامنځته شوي اوسي، نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي او اصل د تخطي تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شوی ده. یعنی دا د پلی شي، ځکه تېر انتخابات د ولسي جرګې ستونزمن وله، اوس که له دې وروسته مثلا تاخیر د انتخاباتو سربیره پر دې چې نقض قانون ده، د دې اړتیا لري چې دا مسله یعنی وارزول شي او د دې تر څنګ خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې ګویا دوی په راتلونکي کې کولی شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مختبوزی.
د ولسمشریزو ټاکنو زند او د حکومت دوام تر ډیره زیان چاته رسیږي د دې زیان چاته ډیر
زیان د دې کې ولست رسیږي ځکه ولست اساسي قانون په څلورمه ماده پر اساس اصلي واکداران د دې ملي حاکمیت د ملي ارادې دي دا ولست مشر تر رسیږي نړیوال ټولنې تر رسیږي یاندا په ټوله کې په ملي او نړیوال کچه بي اعتمادي رامنځته کوي او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره یعنی دا څه تاسو فکر وکړئ چې د یو دیرشم د جوزان را په دی خو موږ په دې یو مشروع ولسمشر او حکومت چېفتنی او سربېره پر دې چې په اوسنی حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته دي هغه څه چې اساسي قانون ویلي اسي ولسمشر موږ نه لرو ولې یو نسبي مشروعیت وو خو دا غو نسبي مشروعیت هم له منځه ځي
دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال خغلی مصباح سرمو د ازادي رادیو مرکه واوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او سم رازو څو اقتصادي خبرونو ته اجمل تور باندې دروري
د لغمان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي سکل د دغه ولایت د ترکاریو او سبزیو حاصلات زیات شوي دي. د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال د دغه ولایت په 1000 هکتار ځمکه ترکاری کرل شوې وه چې تر اوسه یې حاصلات 15,000 میټریک ټنو ته رسیدلي دي. ښاغلي خوشحال وویل چې په دې کې بادرنګ، تور بانجان، بامیا، رومیان، ګلپي، کدو، پیاز، کچالو، کاهو، سپینه مولای، مرچ او شلغم شامل دي. د معلوماتو له مخې د دغه ولایت څخه هر ورځ په لږونه موټره سبزي او ترکاري کابل او نور ولایتونو ته انتقالیږي او د یاد ولایت کروندګر له دې درکه ښه عاید ترلاسه کوي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تورخم کې شته ستونزو افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د دغه خونې عامل رئیس شمس الحق مجاهد وایي درې میاشتې کېږي چې په تورخم کې له 2000 زیات کنټینرونه ولاړ دي چې په دې کې 1500 د سکرو د ډبرو دي. نوموړی وایي دا چاره په کراچۍ کې د کنټینرونو د بیو د لوړوالي لامل ګرځېدلې او په ورځني ډول افغان سوداګرو ته په لسګونه زره افغانۍ تاوان رسېږي. د حکومت غواړي چې یاده ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د افغانستان او پاکستان ترمن ترانزیتي ستونزه پخوانۍ ده نو ځکه افغان سوداګر ورته اندېښمن دي او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلوي بورې قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، یو 50 کیلوي بورې بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجې وریجې 2,000 افغانۍ. او د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ اثار په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 1 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,538 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی یو ځل بیا مو هرکلی کوو. اقتصادي خبرونه مو واورېدل، اجمل تورمان درته وړاندې کړل. اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو تلفات زیات وو. د فدراسیون په خپل کلنی رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته زیاته مرګ ژوبله افغانستان کې اوختي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده او سره سټوډیو کې دا فریبا جانې لومړی خو سټوډیو ته ستړي مشي. په دې رپورټ کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څومره یاد شوی؟
مننه انصر، تاسو ته هم سلام. په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې 4 نوي ژورنالستان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دی. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په بروکسل کې دی، په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوی خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 تنه وو. مخکې هم یادونه وسوه چې په دې راپور کې د افغانستان د وژل شوی خبریالانو او د رسنیو کارکونکو شمیر تر ټولو ډیر یاد شوی چې شمیر یې 14 تنه دی. دغه فدراسیون چې په 1990 کال کې تاسیس شوی او لاغه وخت د خبریالانو د مرګ ژوبلې تر ټولو ډیر شمیر په 2014 کال کې ثبت کړی و چې د 1550 کسانو وژل پکې ثبت شوی. په 2013 کال کې تر افغانستان وروسته د مکسیکو نوم یاد شوی دی چې 11 تنه، او بیا تر هغه وروسته سوریه ده چې 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکو پکې وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالات د دې لست په شپږم کتار کې دی چې د وژل سوو خبریالانو شمېر یې 15 تنه دی او پاکستان او سومالیا هم په ورته حالت کې دي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په دې راپور کې تر ټولو کړکېچنه قضیه د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشوکچی وژنه یاده سوې ده چې نوموړی واشنگتن پوست ته کار کاوه او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان یو سخت منتقد و چې د اکتوبر پر دوهمه د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سو.
دا فدراسیون د خبریالانو د پنخه کېدو په اړه څه نظر لري او څه وایي چې دلیل یې څه دی؟
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون مشر فیلیپ لیروت په دې اړه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې خبریالان له دې کبله په نښه کېږي چې هغوی د پیښو شاهدان وي او د همدې کار نتیجه چې په یوه هیواد کې یو یا یوه ډله خبریالان وژل کېږي دا ده چې په هغه ځای کې تر ډېره خود سانسوري لیدل کېږي. د دغه فدراسیون مشر وایي تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې د هرو لسو خبریالانو څخه د نهو تنو د وژلو قضیه بې مجازاتو پاته سوې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د وژل سوو خبریالانو نیمایي برخه په قصدي ډول په نشه سوې ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریباز ظاهر و چې د خبریالانو د مرګ ژوبلې البته په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون وروستی رپورټ شو زیات سره شریک کړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د 1409 هجري لمریز کال د بودیجې د تصویب کېدو په اړه واورئ. راځئ چې دا واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو څه لیکلي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان د سولې د خبرو اترو او دغه شان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي طالبان هغه ډله نه ده چې د افغانستان د جنگ او سولې په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي دغه ډله له یو خوا په شدت سره د بهرنیو له دې ډلې د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې ده او له بله پلوه دا احساسوي چې په افغانستان کې جګړه به د دوی په ګټه تمامه شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د دې کار دلیل طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایانو په پروګرامونو کې بدلونونه دي چې دوی ته یې په یو ډول په جګړه کې د برترۍ احساس ورکړي او اوس دوی نه غواړي چې د افغان حکومت له پلاوي سره خبرې وکړي. د سرمخلي لیکوال کې ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د خبرو راتلونکي پړاو په سعودي عربستان کې جوړ شي، خو طالبانو رسنوي ته ویلي چې بیا هم د افغان حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره خبرې نه کوي. ورځپاڼې په آخري تحلیل کې لیکلي طالبانو سره د سولې خبرو ته باید هیلمن ونه اوسو او دغه ډله باید وځپل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سره مقاله کې د همدې موضوع په اړه لیکلي دي. هیواد دی کی لبد مرغه طالبانو بیا هم په جده کې د سولې د خبرو لپاره په پلان شوی غونډه کې د افغان حکومت د سولې له مرکشي پلاوي سره له لیدنې انکار کړی دی. په سر مخالف راغلي سولې اسلامي او د افغانانو روا غوښتنه ده او له دې غوښتنې انکار د طالب حیثیت او دریز نور هم تر پختنې لاندې راولي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو کمیسیون هغه څه ومنل چې حکومت یې غوښتنه کوله او د ولسمشرۍ ټاکنې درې میاشتې وځنډولې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د نوې پریکړې له مخې به د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنې د ولسوالیو او ولایتي شورا او ولسمشرۍ انتخابات په یوه ورځ یعنی د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا پریکړه د قانون خلاف ده چې ګڼې ستونزې راپیدا کولای شي. د اضافه کوي چې د ټاکنو کمیسیون پوره د ارګ په کنټرول کې دی او له داسې یو کمیسیون څخه د خپلواکو او قانوني پریکړو تمه نشي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دا پریکړه نه د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو غوښتنه وه او نه هم د کمیسیون، بلکې د ورځپاڼې په باور دا د ارګ پریکړه وه او پر کمیسیون یې ومنله.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس هم کابل ته ځو. ولسی جرګې نن د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام د ولسی جرګې د غونډې ته ورغلی و. همدا اوس راسره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، سهار دې په خیر، خپرونې ته ستړی مشي، البته غرمه دې په خیر، دغلته خو به غرمۍ نو. دا راته ووایه چې د ولسی جرګې د تصویب غونډه، دا د بودیجې د تصویب غونډه څنګه تیره شوه او بودیجه بالاخره تصویب شو کنه؟
سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي جلسه کې د رایو په اکثریت سره د 1400 لمریز کال ملي بودیجه تصویب کړه. دغه بودیجه چې 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې ده، 215 میلیارد یادي او 1.3 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. که څه هم د بودیجې له تصویب وړاندې د وکیلانو ترمنځ یو شمېر ناندرۍ موجودې وي او دوی د بودیجې په ناندولۍ په اړه شکایت کاوه، ویلي چې د ولایتونو برخه پکې په سمه توګه نه ده نیول شوې، یعنی ناندولۍ پکې شوې ده، عدالت پکې په پام کې نه دی نیول شوی. خو بالاخره رایه چونه ترسره شوه چې د رایو په اکثریت باندې دغه بودیجه نن ومنل شوه. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په عمومي جلسه کې وویل
بودیجه ملي سال مالی 1398 جمن مبلغ 392.475 میلیارد افغانی بودند. بنابراین کسانی که با این بودجه موافق هستند به شمول اصولنامه بودجه کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ. پنج کارت سرخ جناب رئیس، بعد از نوع هفت کارت سرخ با اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید.
وړاندې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو شمېر وکیلان شاید د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په غبرګون کې ونه غواړي چې د بودیجې سند تصویب کړي او دوی به هڅه وکړي چې د بودیجې د نه تصویب له لارې نه په حکومت باندې فشارونه وارد کړي. خو نن دغه څه ونه لیدل شول، بالاخره دا بودیجه تصویب شوه. ویل کېږي داسې چې د راپورونو په اساس چې په دې بودیجه کې 1.5% امنیتي برخې، 14% د پوهنې برخې ته، 14% کرنې او مالداري او 9% نور د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. بلیانس
ډیر زیاته مننه کوو اکرام صاحب. قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام چې له کابل د ولسی جرګې لخوا د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال د بودیجې د تصویب په اړه رپورټ راکوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغان ولسمشر دویم رسیل وای سوله د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نشي. تفصیل د ناجیه صافی په رپورت کې اورو.
که څه هم د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره روانې هڅې د حکومت له هرکلي سره مخ شوې، خو یو شمېر داسې اندېښنې هم مطرح دي چې تېره لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بیان ازادي د سولې قرباني شي. خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د نویو غړیو د معرفي کولو په غونډه کې وویل که چېرې د بیان ازادي نه وي او یا تېرو لاسته راوړنو باندې معاملې وشي، یو دیکتاتوري نظام به حاکم او په لومړي قدم کې به له سولې قرباني اخلي.
و مردم افغانستان با
حکومت او خلک د سولې له هر ډول هڅو هرکلی کوي. خو په دې پوهیږو چې د افغانستان ملت په تیرې ونی ملسیزه کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې په هیڅ صورت حتی د سولې په مقابل کې هم نشو کولای چې ترې لاس واخلو. چې مهمه یې د رسنیو او بیان ازادي ده، نو په دې اساس کچېرې بیان ازادي نه وي بنسټیزه سوله به هم رانشي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون درې کاله مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې جوړ شو. خو د ولسمشر په نوي فرمان کې 15 تنه نور د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل شول. د 15 کسانو له ډلې چې د ګمارنې کمیټې له لوري د کمیسیون غړیتوب ته معرفي شوي وو، ولسمشر محمد اشرف غنی، عین الدین بهادوري او زهرا موسوي د 15 کلونو لپاره، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل ربی بریالی د 3 کلونو لپاره وټاکل. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون یوې غړي نجیبه مرام ویل دا مهال هر اداره هڅه کوي چې اطلاعات په خپله خوښه د رسنیو او حکومت په واک کې ورکړي، خو په وینا یې دا کړنه د خلکو د منلو وړ نه ده.
تحقق قانون
هغه وایي د قانون د عملي کولو لپاره د ادارو همکاري، دولتي ادارو د راپورونو او اسنادو سپرول، د اطلاع رسونې د مرجع جوړول، د سیمه ایزو ادارو ځواب ورکولو لپاره تدابیر نیول او د نړیوالو ادارو تخنیکی همکاري زموږ له مهمو وړاندیزونو شمیرل کیږي. له بلې خوا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر سید اکرام افضلی په دولتي ادارو کې د شفافیت نشتوالی او اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې لویو خنډونو یاد کړل. ښاغلی افضلی که څه هم د دغه کمیسیون له ځنیو لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو د کمیسیون په وړاندې له شته محدودیتونو هم انتقاد وکړ.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
پهنه
زویمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
او سم یو بار بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. ل فریبا ظاهر نه اورو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، په افغانستان کې د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم وو. د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د والي ویاند وایي چې دغه جګړه تېره شپه په مقر ولسوالۍ کې سوې. د تخار چارواکي وایي د درقت ولسوال نن سهار په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی. بل خو د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای سوي مین چاودنې څلور ملکیان وژلې دي. په کونړ کې د یوه کور د چت د نړېدو له کبله درې تنه مړه سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد به په 2019 میلادي کال کې په نړیوالو مسایلو کې لا زیاتو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي. راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په اصل کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. او د روسیې محلي رسنۍ وایي چې په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه سوي. ویل سوي چې د روسیې په ماګنی توګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده.
دوستانو صالح محمد صالح و چې خبرونه یې درواور ول هیله ده چې ما بده دغه لوی لفظی تیروتنی لکبل او بخی چې د صالح محمد صالح پر ځای مې د فریبا ظاهر نوم یاد کړ. صالح محمد صالح نو خبرونه واوریدل، زما زړه غواړم. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. او سم راځو د انتخاباتو په اړه زما حق زما رایا پروګرام ته.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د ځانګړي خبرونې د دې ونې بحث مو د کابل، پکتیا، بغلان او کوچیانو حوزو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان او د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي ځکه تر اوسه ولسمشریزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. دوی وایي کمیسیون لومړی باید شفافیت تضمین کړي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي تیرو انتخاباتو ته په کتو ځکه تر اوسه ولسمشریزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسیون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن او ریاض له ازادي رادیو سره په خبرو کې یو شمېر نور لاملونو ته هم اشاره وکړه چې په وینای تر اوسه د دغه ائتلاف نومان نوملیکنه نه ده کړې.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی شي دغه نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي.
دویم کېدای سي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځيږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي، هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزي ټاکنې په رڼا او شفاف ډول ترسره کړي.
د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12 پورې به دوام وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپلو پلانونو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لاره روښانه نه ده او کمیسون له نړیوالې ټولنې او حکومت سره د همغږۍ ستونزه لري.
دا چې هم افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نومې د لاغه مسلم دی.
موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبینه یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزي ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی درې میاشتې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینه لرو په دې چې انکچیرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته د څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسونونه کولای سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. بغدادي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي هلته درغلي وکړي د هغه خلکو مخنیول کیږي. نو مشتل په سل کې خوشبینه یو.
نو می حکمت لا خو کو نه زندېږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه تر سره سي. خو شکایت کوم انتخابات کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله.
نو می سملات کچېر پارلماني ټاکنو ته وګورو وضعیت بیا وایم چې خراب دي. دا پر موږ ډیر دي، پر حکومت دا هر څه ډیر وچ در سره کړل. زه پر دغه ډیر ښه کار وسو چې در سره سوي، ځکه ښه کار وسو چې په داسې حالاتو کې دی دونه توان درلاسه کړي چې ټاکنې وکړلې پارلماني په څلور دېرش ولایتو کې تر سره سولې. نو دغه ټوم هیله لرم چې در سره سي، خوشاله یم چې در سره کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې جربه د کندوز، پکتیا، کابل او همداشان د کوچیانو د حوزو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د شاوخوا دېرش ولایتونو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په ولایتونو او مرکز کې زیات مستند شکایتونه ثبت شوي چې ممکن له پلټنې وروسته په لومړنیو پایلو کې تغیرات راسي. د دې موضوع د یو شمیر ولایتونو د پزن اعلان شوي لومړنیو پایلو د څرنګوالي په اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مرستیال همایره حقمل او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست میلمانه کړي چې له بده مرغه اغلی همایره بهسته حاضر انسوه. ښاغلی حق پرست، که د انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني بدی.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون تر دې مهاله پورې تقریبا د دېرش ولایتونو افتتاحي نتایج اعلان ته سپارلي دي او د دې ترڅنګ یو تعداد ولایتونه پاتې دي چې په هغه کې پکتیا، بغلان، کابل شامل دي. د پکتیا کارونه هم په تکمیلې دودی کې دای سي د نن په جریان کې او یا هم سبا د ټاکنو خپلواک کمیسون د رسمي ویب سټ د لارې د پکتیا ولایت ابتدایي نتایج هم اعلان ته وسپارل سي. په بغلان کې یو سلسله مشکلات او ستونزې موجودې وې چې موږ د بغلان د نمایندانو سره هم وکتل او ناسه ترسره سو او د دې ترڅنګ یو هیئت توظیف سو ترڅو د بغلان ولایت ټولې هغه ستونزې او مشکلات چې په 28 او 29 د میزان موجود وو او یا د هغه څخه وروسته هلته ځینې ستونزې موجود سوي وه، په دې ارتباط باندې ایهت معلومات رهبری ته وړاندې کړي چې تر ډېره بریده په دې برخه کې هم کار سوی دی او امید دا دی چې په راتلونکو ورځو کې د بغلان ولایت د نوماندانو نتایج هم سیستم ته داخل سي او په هر څومره چې ژر وي د بغلان ولایت ابتدایي نتایج هم اعلان کړو. کابل کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، 300 اضافه نوماندان موجود دي او 28 او 29 د میزان چې کله ټاکنې په کابل ولایت کې ترسره کېدلې، ستونزې او مشکلات هم وو، د خلکو شکایتونه هم ډیر وو. په کابل کې بل خبره دا و چې هم د شکایتونو تدریسي د کی کمیسیون یو 102 مرکزونه قلمداد کړ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې هغه باید تفتیش او بررسی سي. چې خوشبختانه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون لمخې چې دغه مدیریت او رهبری پر غاړه لري او د شکایتو کمیسون د یو ناظر اورګان په حیث باندې به د تفتیش په بهیر کې شامل وي. یو سلوداتیا مرکزونه تفتیش او بررسی سول او د داغه څخه مخ کې د باشماری بهیر هم د کابل جریان درلودې چې خوشبختانه باید وایو باشماری د کابل هم پای ته ورسیدله او د یو سلوداتیا مرکزونو تفتیش هم پای ته ورسیدې. فکر کوم چې یو تعداد مراکز نور هم د شکایتو د کمیسیون به د انتخابات خپلواک کمیسیون ته کلمداد کی چې هغه به هم مشتفتیش کو د دغه یو سلوداتیا مرکزونو سره یو ځای کوشش او هڅه داده چې د کابل ولایت افتتاحي نتایج هم هر څومره چې ژر وي او ممکن وي اعلان ته وسپارو چې په دې برخه کې تقریبا تر 60% پورې د کابل ولایت افتتاحي نتایج سیستم ته داخل شوي دي او هڅه او کوشش دا دی چې د دې اونۍ تر پایه او یا هم دراتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې د کابل ولایت افتتاحي نتایج هم اعلان ته وسپارو.
که د کوچیانو د حوزې په اړه معلومات ورکړې هغه به کله اعلانېږي؟
ښه، د کوچیانو د حوزې په برخه کې هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود وه. مثلا په 23 او 29 د میزان په 15 د اکرا په کندهار کې بدبختانه باید وایي چې یو شمېر مراکزو ته د کوچیانو رای پاڼې په وخت او زمانو نه رسیدل چې دا یو غټه ستونزه وه او دوی په رسمي بڼه باندې دا شکایت د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته وړاندې کړي. د کوچیانو ستونزه ډېره قوي ستونزه نه ده، رسیدګي ورته ممکن دی او هڅه او کوشش دا دی چې د کابل همدارنګ د بغلان او پکتیا د افتتاحي نتایجو په جریان کې او یا د هغه څخه وروسته د کوچیانو د حوزې افتتاحي نتایج اعلان کړي.
کارونه بشپړ شوي دي، سیستم ته رای داخله شوي دي
تر ډېره بریده پورې بلې، اما ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې د هغه بررسي همدارنګ تحلیل او تحقیق یې مهم دی چې د مخکې تر دې چې په مکمل ډول سیستم ته داخل شي باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تدابیر چې د کوچیان د حوزې دپاره لري تر څو موږ شفاف او رڼې پایلې دوی ته اعلان کړو دوی ته قابل د قبول وي، نو ځکه شاید زمانگیر سی اما معقول نتیجه پایی چه اغا با دا افغانستان تاکون خپلواک کمیسیون اعلان کی.
در نور ایدن که دی بحث تمو د افغانستان د انتخاباتی شکایتونو د کمیسیون مرستیاله هم را غوختی و خو لپر لپسو جمانو سر سر بیا هم د تل پچیر دغه بحث تا حضیر نشوله تر چو پوری خپل اغا کم الوان سوال نو هغه جواب کی. بیا هم رازو اصلی بحث تا کدارت ووی چه حق پر صاحب دغه کوم لمړنۍ نتایج اعلان شوی دي څومره وخت وروسته به وروستي هغه نتایج اعلان شي؟
ښه، د وروستي نهایي نتایجو اعلان په قانون کې واضح شوی دی چې مثلا د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې لومړنۍ پایلې دي چې په محل یا مرکز کې اعلانېږي، قسمي پایلې دي چې د ولایت په سطح باندې اعلانېږي، ابتدایي پایلې دي چې په مرکزي سطح باندې اعلانېږي او همدارنګه نهایي پایلې دي. د دغه څلور ډوله پایلو نویات همدارنګه د دغه موده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې کوي چې د قانون انتخاباتو په قانون کې او همدارنګ په زماني تقسیم اوقات کې چې دغه بهیر لپاره رامنځته شوی دی واضح دی. مثلا د ابتدایي نتایجو د اعلان سره په اوتومات ډول شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون باید خپل فعالیتونه شروع کړي د قانون له مخې، یعنی د خلکو شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي او خلک خصوصا نوماندان په 24 ساعته کې باید خپل شکایتونه درج کړي او د شکایتو کمیسیون تقریبا د 40 to 25 ورځو پورې باید دغه شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي او بیا دغه نهایي لیست د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکي او دوی شکایتونو ته رسیدګي کړي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل محل ویش لمخې د 8 ورځو په شاوخوا کې دغه لیست اعلان ته سپاري. کچېری په هغه کې عدالت په نظر کې نیول شوی وو او ټاکنیز نظام ته صدمه وارده سوی نه و. د افغانستان د دیموکراسي ټول اصول په نظر کې نیول سوی و. په دې صورت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بیا د منلو وړ ده او د دنیویم مادې پر اساس باندې د ټاکنو د قانون دا چې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون فیصله نهایي ده، موږ هم د یو امانت په شکل هغه اعلانو. اما که چیرې بیا هم شک او تردید ایجاد سو او په دې باندې موږ آګاه سولو چې عدالت په نظر کې نه دی نیول سوی، دلته سیاسي یا ځینې نور اغراض او هدف په نظر کې نیول سوی، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده چې په اساسي قانون کې 1615 ماده وضاحت لري د نظارت خبره، په دې کې بیا موږ صلاحیت لرو چې پر دې ټول ټاکنیز نظام نظارت او همدارنګه ټاکنیز نظام تر کنټرول لاندې ولرو او دوی ته خپل حقوقي وضاحت ورکو او هغه څه چې بیا د افغانستان د متدین ولس حق وي هغه ځینې وغواړو.
څو ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% د ځینو ولایتونو 50% او ځینو حتی 80% پورې تغیرات راسي. تاسې سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي هغه کې تاسې وړاندوینه څومره ده، یعنی څومره به په وروستیو پایلو کې تغیرات یا بدلون راسي؟
تغیرات او بدلون راتلل په وروستیو پایلو کې د شکایتونو پر اساس باندې کیږي. په دې برخه کې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې وضاحت موجود دی چې هغه وخت تغییر د شکایتونو د خپلواک کمیسیون د خوا څخه په نتایجو کې راتلای سي چې کله شکایت موجود شي او بخښي مستند شکایت موجود وي د مستندو اسنادو سره. د مثال په ډول کچیر موږ فرض کو چې یو ولایت څخه په یو ولایت کې دوه نفر کامیاب شوي په ابتدایي نتایجو کې، که یو نفر دوی تغییر راولي یعنی 50% تغییر راځي، که دوه نفر تغییر راځي یعنی 100% تغییر راځي، که یو نفر هم دوی تغییر راولي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1615 مادې پر اساس باندې د حق لري چې د وضاحت پوښتنه وکړي د مستندو اسنادو پر اساس باندې چې په کوم اساس د دغه کس رایې کمې شوي دي او د دغه کس رایې ډېرې شوي دي. ځکه د یو شخص د حق په طلب کېدلو باندې ټاکنیز نظام ته صدمه ده. د ټاکنیز نظام ساتنه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حق دی او د صلاحیت دی د اساسي قانون پر رڼا کې. چې په دې برخه کې دا چې دوی ویلي دي چې کېدای سي 100% 50% تغیرات په ځینو ولایتو کې راسي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کې تشویش او اندېښنه نه لري، اما د وضاحت د غوښتلو حق یې د اساسي قانون په رڼا کې خپل دی.
راځو بلې موضوع ته. حق پرسته څو ورځې وړاندې یعنی د جدي په لومړۍ نیټه د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سو. کدا درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې څومره کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي، څو کسانو رسمن خپل نمونه ثبت کړي دي، کله دې بهیر د چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ډېر مننه. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو تقویم یا مهالویش اعلان کوي چې په دې مهالویش کې د اول جدید څخه تر 12 د جدید نوماندانو د نوملیکنې وخت ځانګړی شوی دی. همدارنګه د نوماندانو د لومړني فهرست برخه د 13 د جدید څخه تر 13 د جدید یعنی یو ورځ ده. بیا د اعتراضونو برخه ده، بیا د شکایت تونو تدریس دگی کمیسیون د نوماندانو ستونزو مشکلات تدریس دگی کوي. همدارنګه مختلف پړاوونه دي چې په نظر کې ورته نیول سوی. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن پنځم د جدید څلور ورځې پنځه ورځې کېږي چې دا بهیر پیل شوی. تر اوسه پورې 16 معلوماتي کڅوړې د ولسمشري ټاکنو ته د نوماندانو د استازو له خوا څخه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر څخه وړل شوي دي. په رسمي بڼه باندې هیڅ شخص تر اوسه نه دی حاضر شوی چې خپل نوم د ولسمشري ټاکنو ته د کاندیدیدو دپاره ثبت کړي. البته د یادولو وړ ده چې تر ډیره بریده پورې مهمه ده چې اول دوی آگاهي ولري دا گاهی دا پاره دا افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون معلوماتي کڅوڼه ورکړي. کله چې دوی آگاهی ترلاسه کړل معلوماتي کڅوڼه کې مختلف فورمې معلومات دای مطالعه کړل د هغه پړنا کې به بیا دوی راځي سفتنام کوي. موږ ته د اندېښنې وړ نه ده ځکه په دې پوه یو چې په ډېرو نږدو ورځو کې کېدای سي چې نوماندان راسي او خپل نمونه ثبت کړي او دا هم ناممکنه خبره نه ده چې تر 12 د جدي حتی د یوې ورځې او دوه ورځو په جریان کې موږ کولای سو چې ټول نوماندان ثبت کړو.
دغه شرایطو په اړه راته وایي څوک کولای سي جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندي؟
په دې برخه کې د اساسي قانون یو شپیتمه ماده د ټاکنو د قانون 18 ماده وضاحت لري او داخلي طرز العمل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته تهیه کړی دی هم وضاحت موجود دی. اول پر غټو نقطو باندې ځغیږم. شرایط لومړی بدایوي چې یو شخص کله ځان نومان کوي ولسمشری ټاکنو ته مسلمان بی او د مسلمان پلار او مور څخه بی. دوهم قانوني سن یا قانوني عمر باید 40 کال وي. دریم یو میلیون افغانۍ د تضمین په شکل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خاص اکاونټ ته تحویل کړي. دریم تر یو لک استقرار تذکری په خاص پرمټ کې چې موږ ورته ځانګړی کړی پاغه کې ځای پر ځای کې هم په سافټ او هم په هارډ ډول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. کوچنی ټکی دا دی چې یو شخص خپل شخصي احوال په یو خاصه پورم کې ځای پر ځای کې سرمایه چې څومره ثروت لري سرمایه لري هغه موجود ته څو نقطې په نظر کې نیولې دي هغه ځای پر ځای کې په خاص فارمټ کې. همدارنګه امنیتی او د عدم مسؤلیت فورمې دي چې هغه د امنیتي ارګانونو کشفي ارګانونو څخه دی باید اطمینان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راوړي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 18 مادي پر اساس د ټاکنو د قانون د 18 مادي پر اساس او د سفتنام د طرز العمل پر اساس باندې دوی ته د حق ورکوي چې د سفتنام ترسره کړي.
که د جمهور ریاست انتخاباتو ته د چمتووالي په ځانګړي توګه د مالی سرچینو په اړه باندې معلومات ورکړي دا خو ډېر زیات لګښت غواړي. تر اوسه پورې نړیوالو کورنیو ادارو څومره ژمنې درکړې دي څومره مغه مرستې یا سرچینې ترلاسه کړې؟
بدبختانه باید وایي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د نورو ارګانونو غوندې نه دی یوه خاص او ځانګړې بودیجه نه لري چې په دې برخه کې د یو کارمن په حیث باندې زما سره هم اندېښنه موجوده ده او د افغانستان د متدین ملت د هر وګړي سره باید یو اندېښنه وي چې د افغانستان د ملت ډیموکراټیک کور ځانګړي بودیجه نه لري او هیله او امید مو دا دی چې مخنینه کوه په دې برخه کې پر راتلونکو ټاکنو کې همدارنګه د راتلونکي وخت لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ځانګړي بودیجه د خپل داخلي بودیجه په چوکاټ کې رامنځته کی تر څو موږ متکی پر خپل ځان باندې سو او متکی پر خپل بودیجې سو او پر وخت او زمان هغه بودیجوي عملیاتي پلان چې د ټاکنیز نظام لپاره موږ لرو هغه تطبیق کو. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو پوهیست ډیر سلنه بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا څخه تمویلیږي او کم پیسدی بودیجه د حکومت لخوا څخه تمویلیږي. د بودیجې مسوده کار پای ته رسیدلې دی. په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره خبرې اترې جریان لري د حکومت سره خبرې اترې جریان لري او غوښتنه مو جدي غوښتنه مو د دوی څخه داده چې ژر تر ژره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بودیجې په برخه کې مثبت جواب ورکړي او هر څومره چې ممکن وي او معقول وي د بودیجه اختصاص کی تر څو موږ د خپل تقویم پر اساس او عملیاتي پلان پر اساس باندې د ټاکنیز نظام د تطبیق چارې په عملی بڼه باندې راپیل کو او د بهیر پاتور وسو.
جمهور ریاست انتخابات لپاره خو امنیت ډیر زیات اړین ده. که په دې اړه باندې معلومات ورکړي چې تاسو اړوند امنیتي ارګانونو سره تاسو غږیدلي، ناستې پاستې مو سره کړي دي، دوی د امنیت په برخه کې تاسو سره کومې ژمنې کړي، ناستې پاستې شروع شوي دي لوسه که نه؟
څو مهم او اساسي کارونه دي چې د یو ټاکنیز نظام په تطبیق کې ډیر اساسي، مهم او ارزښمن رول او نقش لري، چې یو دغه غټ ټکو څخه امنیت دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د تطبیق په وخت کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15,103 مرکزونو کې سفتنام ترسره کوي، اما ټاکنې یوازې په 15,040 مرکزونو کې ترسره شول. یعنی معلومیږي چې تقریبا د 70 یا د 80 مرکزونو په شاوخوا کې د افغانستان حکومت خصوصا امنیتي ارګانونو ونه سوی کړی چې تامین د امنیت کې، چې دا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیز نظام د تطبیق پر وړاندې باندې یو غټ چیلنج دی. نو ځکه د اندېښنې خبره ده په دې برخه کې متواترې، مسلسلې او منسجمې ناستې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي دي. اما عمومي وضعیت د افغانستان موږ هم تر تحلیل لاندې لرو او تاسو ته هم د وګړي په حیث باندې معلومات شته چې افغانستان په کوم حالت کې قرار لري. خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنه موجوده ده، دا چې بهرنیان په زرګونو به ویل کېږي چې دوی نور هم دا نظامي ماموریت پرېږدي او د هیواد څخه وځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه نور هم ډېریږي. په دې برخه کې مجدي بحثونه د حکومت سره روان دي. هغه تقویتی سفتنام چې د ولسمشری ټاکنو لپاره موږ په مختلفو مراکزو کې ترسره کوو، هغه هم امنیت اړتیا لري. او همدارنګه په زرګونو مراکز چې د ولسمشری ټاکنو لپاره ځانګړي کیږي او هلته ټاکنیز نظام تطبیقیږي، د هغه مراکزو لپاره، د زرګونو مراکزو لپاره هم امنیت مهم دی چې په دې برخه کې حکومت چې دی اقدام پیدا کړي.
یو ډیره زیاته مهمه او جدي خبره چې د انتخاباتو کمیسیون او کمشنر رفیع الله بیدار کړي، د هغه وایي چې ممکن د جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدله شي، یعنی درې میاشتې وځنډیږي. که په دې اړه معلومات راکړي.
کمشنر صاحب رفیع الله بیدار ویلي دي چې حکومت، زیرفت ارګانونه، نړیواله ټولنه، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، رسنۍ او ملت حمایت، ملاتړ، همکاري د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مهمه ده. او بغیر د دوی د همکاري، د حمایت، ولسمشري ټاکنې په وخت او زمان نسي کېدای ترسره شي، چې دا یو واقعیت دی. مثلا لکه مخکې چې تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه، د امنیت، که حکومت خصوصا امنیتي ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په زرګونو مراکزو کې موږ ټاکنې ترسره کوو، د اطمینان امنیت ورنه کړل سي، موږ څنګه ټاکنې ترسره کوو؟ په دې برخه کې اندېښنې لرو. اندېښنې مو دا دي چې ژر تر ژره نړیواله ټولنه او حکومت د بودیجې په تمویل کې اقدام وکړي، د امنیت په تامین کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړي، او هغه تدارکاتي، عملیاتي او د انتقالاتو برخه چې حکومت ځانګړې شوي ده په هغه کې جدي اقدامات ترسره کړي، او سیاسي احزاب د یو تقابل د فضا څخه د یو همکارۍ فضا ته راداخل شي، بیا ممکنه ده چې په دې شم د عمل موږ ټاکنې ترسره کړو.
نړیواله ټولنه او افغان حکومت د انتخاباتو په سر لري، یعنی نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه په کابل کې چې کوم دفتر دوی نامه، دغه په انتخاباتو کې اصلاحات غواړي. د انتخاباتي سیستم کې البته په کمشنرانو کې، د انتخاباتو په کمیسیون، د شریعت په کمیسیون باندې جدي غوښتنې دا ده چې دا باید اصلاحات رامنځته شي. او مخکې له اصلاحاتو نه دوی وایي چې موږ انتخاباتو تک په یوه صح وایي چې بیا به تکرارېږي. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اصلاحاتو ته ژمن یې، البته د رهبرۍ په کچه، د کسانو په کچه، البته تر کمشنرانو پورې.
نه یوازې دا چې د نړیوالې ټولنې، سیاسي احزابو، بلکې دا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه هم ده چې اصلاحات رامنځته کړي. نو ځکه دوهم ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا دی چې هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی، هغه پوره بشپړ ارزیابي کړي، تحلیل کړي، تحقیق کړي، او یو غورچنګ رهبری ته وړاندې سي د دارالانشا د خوا څخه او رهبری پاغه کې تصمیم ونیسي. پاغه کې مختلف آباد په نظر کې نیول سوي دي. د مثال په ډول بشری قوا کې موږ په اته ویشتم د میزان، نه ویشتم د میزان، پنځم د عقرب کومې ستونزې او مشکلات درلودل، دا ټول باید تحلیل سي او د دې یو رپورټ رهبری ته وړاندې سي. دوهم د بودیجې په برخه کې، دریم د انتقالاتو په برخه کې، د مدیریتي زو په برخه کې، همدارنګ د تصامیم په برخه کې، د طرز العملونو په برخه کې، د حقوقي چوکاټ په برخه کې، یعنی مختلف آباد څېړل کیږي او یو غورچنګ رهبری ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته وړاندې کیږي چې رهبری په دې کې بیا تصمیم نیسي. د رهبری تصمیم به بیا پر د هغو واقعیتونو په رڼا کې وي چې موږ په اته ویشتم، نه ویشتم او پنځم د عقرب درلودې د ټول هیواد په سطح باندې. د رهبری پر رهبری په سطح باندې د تغییرات راوستل د دولت د رئیس یا ولسمشر کار دی، اما په داخلي چارو کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په بشري قوا کې د رئیس، د مرکزي رئیسانو، ولایتي رئیسانو په دې کې تغییرات راوستل، تغییر او تبدیل کول، ریفورم تطبیق کول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری دنده او مکلفیت دی چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون متحد دی او انشاءالله ژر تر ژره به تاسو شهیدان اوسئ چې موږ مثبت تغییرات راولو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، تاسو نه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې.
زما رایه زما حق.
د میزان د اته ویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خپرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.